رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام قدر من اوریدم که زنو شب آشنای. در امریکا غاق آشنا رادیو ندیسیمی او نره در مهم خبرونو سرکی که اوری.
جمهور رئیس اشرف غنی رسمان نند نو برخنایی تسکیرو در توزیه کولو پروسا پارکی پیل کرا. پا هند که در شگو پا توپان که واتیا کسان اجل شویدی. او سپین مانه پا دهم نلیوال جنگ که در روپایی یهودیانو در قتل عام دوامیلو پارا در فلسطین در جمهور رئیس محمود عباس سرگندونی اوغندلی.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشه نن د پنځشنبه ورځ د ساور د میاشتې 14 د 2013 کال د می د میاشتې له درېم سره برابر ده. خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. ولسمشر غنی وایي د برېښنایي تذکرو ویش د ملي امنیت سره مرسته کوي.
ترهګران له تقلبي تذکرو نه استفاده او دا موږ ټولو وګړو امنیت په خطر کې اچي.
نن د میډریما د افغانستان خبريالانو د بیان د ازادي ورځ ولمنځله.
وسلوال مخالفین او په ځانګړي توګه داعش خبريالانو د پوړاندې لوی غواخ جوړي او موږ ته سرخوګیا جوړ کړی دی.
او د آشنا رادیو د روان خبرونې ډیر مطالب د بیان د ازادي ورځ ته ځانګړي شوی چې پرلپسي به واوري. قدر منوریدونکو رپورټونه او مرکې ورسره اوري. اوس درته سید سلیمان شاه د سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. جمهور رئیس اشرف غنی نن د پنځشنبه په ورځ د لومړۍ الکترونیکی تذکرې په خستلو سره د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ رسمان پیل کړه، خو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې د دغه کار مخالف دی او یو نامشروع عمل بللی په نننیو مراسمو کې ګډون ونه کړ، او هم د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق پکې نه و موجود. اشرف غنی شاوخوا یو کال مخکې د برېښنایي تذکرو د ویشلو فرمان صادر کړو چې نن د پنځشنبه په ورځ پیل شوه. کاغلی اشرف غنی په خپل وینا کې ویل
ترهګران له تقلبي تذکرو نه استفاده او دا موږ ټول وګړو امنیت په خطر کې اچي، او د ځان او مال ساتل د ټول افغانانو د ټول وطنوالو د دولت بنیادی وظیفه ده. نو دا باید انجام سي، لکه چې مسعود شهیدو ویلې، افغانیت او مسلمانیت باندې ویاړ کو، او دا د ټول افغانانو مشترک جنبه ده چې دا ویاړ تثبیت سي.
دا اشرف غنی له وینا نه څو ساعته وروسته د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په یو خبري کانفرنس کې دغه کار نامشروع بله او ویل چې اوس لا هم د الکترونیکي تذکرې د ویش په سر د حکومت د مشرانو ترمنځ د نظر اختلافات پای ته نه دي رسیدلي. نوموړي وویل
وختي کې پروسه در حالت صورت
کله چې دا پروسه په داسې حالت کې ترسره کیږي چې د ملي وحدت حکومت د رهبرۍ په کچه پر دې توافق نه وي. د توافق اساس کومه ایدیالوژیکي سرچینه نه لري، اساس یې یو عملي مسله ده چې دا کومه ستونزه حلوي. په داسې حال کې چې پوهیږو ستونزې زیاتوي، اول له لویه سره دا خبره مشروعیت نه لري که هر نوم پرېږدو، دویم دا چې دا د بحران بل نه ده.
عبدالله عبدالله ټینګار وکړ که څه هم چې د برېښنایي تذکرو ویشل ته په ملي کچه اړتیا لیدل کیږي، خو په موجوده شرایطو کې حکومت باید امنیت، انتخاباتو او فقر سره د مبارزې ته لومړیتوب ورکړي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اوري. نن په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ منزل کیږي. د بشري حقوقو مؤسسې وایي چې دا وخت مطبوعات او ژورنالیستان له یو لړ سختو خطرونو سره مخامخ شوي دي، او که څه هم چې پخوا په ژورنالیست پخوا وختونو کې ژورنالیستان ته زیاتره د مطلقینانو رژیمونو مشرانو لخوا ګواښونه کېدل، خو اوس ورته د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په شمول د ځینو هغو هیوادونو مشران هم ګواښونه کوي چې ژورنالیستانو پکې بشپړه ازادي لرله. له اسلام آباد نه د خبریالي عایشې تنظیم د رپورټ خلاصه له عاشق الله رحیمزوی نه اورئ.
د مطبوعاتو د ازادۍ یو شمیر سازمانونو غږ کړی دی چې په متحده ایالاتو کې خبریالانو ته د متوجه ستونزو چاره دي وشي. د دغو سازمانونو په کلنی راپور کې چې نن د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې د لمانځلو په ورځ یې خپور کړی، ویل شوي دي چې په امریکا کې خبریالانو ته ګواښونه زیات شوي دي. په دغو ګواښونو کې په خبریالانو فزیکي حملې، په خپل سر بندي کول، د حکومت لخوا په عامه معلوماتو محدودیت او د هغو کسانو عدلي تعقیب شامل دی چې د حکومت پټ او محرم معلومات افشا کوي. د بې سرحد خبريالانو د سازمان مشر مارګس ایون په دې حق لا تاسو وویل
وی دو سی ا کوریلیشن بټوین دس وربل وایلنس اگینست جرنالیسټس
منګ د جرنالیسټانو پر ضد د جمهور رئیس د لفظي تشدد او حملو او د هغوی پر خلاف د فزیکی او جسمانی تشدد ترمنځ مستقیمه رابطه ګورو او وینو چې د دغو څرګندونو په نتیجه کې په نړۍ کې د جرنالیسټانو پر ضد تشدد ورځ په ورځ زیاتیږي. دغه ادارې همدارنګه ویلي دي چې په ټوله نړۍ کې پر روان میلادي کال کې تر اوسه 23 خبریالان وژل شوي او 136 بندیان دي. اشق الله رحیم زوی، امریکا غاک، واشنگتن.
لبل خوا د فریډم هاوس په نوم د مطبوعاتو مؤسسه وای چې په نړۍ کې دا وخت صرف 14 پسول کې خلک په حقیقي او واقعي معنا آزادو مطبوعاتو او رسنیو ته لاسرسی لري. د امریکا غاک واشنگتن نه د نړۍ او افغانستان خبرونه اوري. د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نوی مدافع وکیل او د نیویارک پخوانی خاروال روډي جولیانی وای چې په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو په وخت ټرمپ د ستورمی ډانیلز په نوم د ډرامو او فلمونو وی ستاره ته چې په نوموړي باندې په 2018 میلادي کال کې د جنسي تیری دا وکړې وه یو $10,000 ورکړی و. ټرمپ نه غوښتل چې دغه خبره رسوا شي. ښاغلی ټرمپ مخکې څو ځلې ویلي وو چې دغه خبره واقعیت نه لري او د پیسو په بدل کې د هغې د چوپه خلاصاتولو کوشش نه دی کړی. جولیانی دا تبصره چې د فاکس نو تلویزیون سره په مرکه کې کړی د جمهور رئیس ټرمپ د هغو څرګندونو سره په تضاد کې واقع کیږي چې یو میاشت مخکې کړی وي او ویلي وو چې د دغو پیسو په باره کې معلومات نه لري. په عین وخت کې په داسې حال کې چې په کانګرس کې د جمهوري ګوند یو شمېر محافظه کار غړو د امریکا د لوی څارنوال د مرستیال راډ روزنټاین د قانوني مؤاخذې په خاطر یوه لایحه تیاره کړې. جمهور رئیس ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په ټویټر کې د امریکا د یو پخواني مدعي العموم له قوله ولیکل چې جمهور رئیس څنګه وغواړي د فدرالي حکومت د مامورانو د برطرفه کولو لا محدود صلاحیت لري. روزنټاین وړمه ورځ د یوې تلویزیوني مرکې په وخت د اف بی آی د ځانګړي مفتش رابرټ مولر او د عدلي وزارت د مسلکي غړو دفاع وکړه او په کانګرس کې د جمهوري ګوند ځینې محافظه کار غړي چې د اف بی آی په غړو انتقادونه کړي دي بزدلان وبلل. هندي چارواکي وایي چې د شګو توپان د راجستان او اترپردیش په صوبو کې چې د پنجشنبې په ورځ راغی برابر 80 کسان وژلي دي او لسل نه زیات زخمیان کړي. چارواکو ویل چې د برېښنا ستنې راغورځېدلي او په زیاترو سیمو کې کورونه کېناستلي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي چې دغه هیواد د هوایي قواو سوخوی دیش ډوله یو جنگی جټ الوتکه په سوریه کې راغورځېدلې ده. په دغه پیښه کې د الوتکې د عملی دوه پیلوټان هم وژل شوي دي. د سومالیا په پایتخت مقدیشو کې د نړیوال سور صلیب د کمیټې یا آی سی آر سی له دفتر نه یوه نرس تختول شوې ده. چارواکو وویل چې د نرسې د تختول په مهال د ټوپکو ډزې نه وي اورېدل شوې. سور صلیب معمولا په مقدیشو کې د خپل دفتر د ساتلو لپاره شخصي وسلوال ساتونکي ګماري. د امریکا دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ سپین ماڼۍ ته د ګوانتانامو زندان او د زندانیانو په اړه معلومات ولیږل. د دفاع وزارت ویلي چې د ګوانتانامو له زندان نه د هغو کسانو انتقال نورو هیوادونو ته دوام لري چې د ټریزم په شک نیول شوي او یا د جنګ په میدان کې ګیر شوي، خو پس له دې نه امریکا ته کوم مشخص امنیتي ګواښ نه متوجه کوي. د دفاع وزارت د جمهور رئیس ټرمپ د دې پریکړې سره هم خپل ملاتړ اعلان کړی چې وایي د ګوانتانامو زندان باید فعال وساتل شي. د دوهم نړیوال جنگ په دوران کې د اروپایي يهودانو د ډلېزي وژنې یا هولوکاست د تاریخي پس منظر په اړه د فلسطین د خودمختار ادارې د مشر محمود عباس د څرګندونو په خلاف په نړیواله کچه سخت عکس العمل ښودل شوی دی. محمود عباس د دوشنبه په ورځ په رام الله کې د فلسطین د ازادۍ د سازمان یو غونډې ته په وینا کې ویلي چې اروپایي یهودیان محض د یهودیت د عقیدې په وجه نه وژل شوي، بلکې د سود په شمول په ټولنه کې د دوی عمل د دې باعث شو چې دوهم نړیوال جنگ په دوران کې په ډله ییزه توګه وژل شي. ذمواري په خپله په غاړه وه. محمود عباس ویل چې یهودو په اروپا کې بانکونه او مالي مؤسسات کنټرولول او خلکو ته په پیسې ورکولې. د اسرائیلو خارجه وزارت او سپینې ماڼۍ او ځینې نورو مشرانو د محمود عباس څرګندونې د یهودانو په ضد کرکه او تعصب بللې. د منځني ختیځ د سولې لپاره د ملګرو ملتونو منتظم نیکولای ملاټینوف وای چې د فلسطین مشر دا ډول خبرې له سولې سره مرسته نه کوي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
آشنا تلویزیون وګورئ او د امریکا غږ آشنا رادیونه د سیمې او نړۍ له خبرونو علاوه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه واورئ. دا هم لومړی رپورټ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړنۍ الکترونیکی تذکرې په اخیستلو سره د تذکرو د ویش لړۍ نن رسمن پیل کړه، خو اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دغه بهیر مخالفت کړی او هغه نامشروع بللې دی. ممتاز بهیر په همدې اړه رپورټ را لیږلی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا یو کال مخکې د برېښنایي تذکرو د ویش فرمان صادر کړی و، خو دغه لړۍ د پنجشنبې په ورځ په ارګ کې ښاغلي غنی ته د لومړنۍ تذکرې په ورکولو سره پیل شوه. د برېښنایي تذکرو د ویش د پیل په مراسمو کې د ولسمشر غنی سربیره د افغانستان لومړۍ میرمن رولا غنی، د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش، د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر، لوی سرنوال فرید حمیدی، د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم زوی باتور دوستم، د اجرایه ریاست لومړی مرستیال محمد خان، د کابینې او د ملي شورا ځینو غړو او یو شمېر نورو دولتي چارواکو ګډون کړی و او تذکرې یې واخیستې. خو په دغو مراسمو کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او دویم مرستیال محمد محقق ګډون نه درلود. د افغانستان ولسمشر د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ د نظام جوړونې په لور یو اساسي ګام وباله او ویویل د دغو تذکرو په ویشلو سره به نن افغانان د اقتصادي او پرمختیایي خدمتونو له اړخه یوویشتمې پیړۍ ته وردننه شي. ښاغلی غنی د غراز د برېښنایي تذکرو ویش د تروریستي بریدونو په مخنیوي کې مهم وباله او ویویل
درېمه برخه چې له ټولو نه مهمه ده او دلیل د دې سو چې خاصتا نن دا کار وکړو، دا وه چې ترهګران له تقلبي تذکرو نه استفاده او دا زموږ ټولو وګړو امنیت په خطر کې اچي او د ځان او مال ساتل د ټولو افغانانو د ټولو وطنوالو د دولت بنیادی وظیفه ده. نو دا باید انجام سی، لکه چې مسعود شهید وویل افغانیت او مسلمانیت باندې ویاړ کو او دا د ټولو افغانانو مشترکه جنبه ده چې دا ویاړ تثبیت سی.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې ټولو ولایتونو ته د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ تر غځېدلو پورې به د کاغذي تذکرو د ویش بهیر به هم دوام ومومي او د باور وړ به وي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبت اداره دې په شفافه توګه او امانتوالۍ سره د برېښنایي او کاغذي تذکرو د ویشلو چارې ترسره کړي. خو د برېښنایي تذکرو د ویش له پیل څخه څو ساعته وروسته د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په یوه خبري غونډه کې دغه بهیر نامشروع وباله او ویویل چې لا هم د الکترونیکي تذکرو د ویش پر سر د حکومت د مشرانو ترمنځ د نظر اختلافات شته دي. د ښاغلي عبدالله پر وینا په اوسنیو شرایطو کې افغانان یووالي ته جدي اړتیا لري او له سلام مشورو پرته به د برېښنایي تذکرو د ویش پیل د افغانستان د قومونو ترمنځ د اختلافاتو لامل شي.
بجای پیام وحدت
هغه ویل د یووالي د پیغام پر ځای موږ خدای مکړه ولې د افغانستان د خلکو د تفرقې لامل شو. په همدې سبب ما د دغه هیواد د اوسیدونکو په توګه او د اجرایه رئیس په توګه ونه غوښتل چې په دې پروسه کې شامل شم، ځکه چې زه یې په عواقبو باندې پوهیږم. ښاغلی عبدالله ټینګار وکړ چې د برېښنایي تذکرو ویشلو ته په ملي کچه اړتیا لیدل کیږي، خو په اوسنیو شرایطو کې افغان حکومت باید د امنیت ټینګولو، د ټاکنو ترسره کولو او فقر سره مبارزې ته لومړیتوب ورکړي. که څه هم اجرایه رئیس په برېښنایي تذکرو کې د اختلافي ټکو په اړه وضاحت ورنه کړ، خو ویویل د افغانستان د نظام نوم د افغانستان اسلامي جمهوریت دی چې دا پخپله د اسلامیت او افغانیت معنا ورکوي. د برېښنایي تذکرو د ویشلو چارې په دغو تذکرو کې د دین، ملیت او قوم د نومونو د ذکر کولو او نه ذکر کولو پر سر د لانجو له امله شاوخوا درې کاله وځنډېدې. خو د نفوسو د احوال د ثبت قانون د شپږمې مادې له تعدیل وروسته چې د افرادو د مشخصاتو د ثبتولو په اړه ده، په الکترونیکي تذکرو کې د دین، ملیت او قوم د نومونو ذکر کولو ته لاره هواره شوه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پامپیو وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره مخامخ ملاقات وکړي. پامپیو د ولسمشر ټرمپ په حضور کې وویل چې فرصت برابر شوی چې په کوریا ټاپو وزمه کې حالات بدل شي. د دې خبر نور تفصیل له خپل همکار احمد شکیب دوست نه اورو.
د امریکا ولسمشر له بهرنیو چارو وزارت نه په خپل لمړنۍ لیدنه کې لنوی وزیر مایک پامپیو څخه پوره ملاتړ څرګند کړ.
سیکرټری
پامپیو بیا هم مبارک. زه شک نه لرم چې تاسو د ملت د مشر ډیپلومات په صفت به امریکا ته ویاړ وربخښئ.
له رسمي لوړ څخه وروسته پامپیو وویل د دې فرصت رسیدلی چې د کوریا په ټاپو وزمې کې د تاریخ مسیر بدل کړای شي. هغه ټینګار وکړ چې تیرې تېروتنې به نه تکرارېږي.
د امریکا خلک د دې کار د ښه سرته رسولو لپاره پر موږ حساب کوي. موږ د شمالي کوریا د ډله ییزو وژنو د وسلو پروګرام د دائمي تصدیق وړ او په نه بدلیدونکي ډول له منځه وړلو ته ژمن یو.
ځینې کارپوهان وایي چې د بهرنیو چارو وزارت ته د ټرمپ ورتګ دا څرګندوي چې پامپیو د ولسمشر اعتماد ګټلی او د هغه په پوره ملاتړ به د امریکا بهرنی سیاست پر مخ بوزي.
I think the closeness of that relationship means that
فکر کوم د امریکا د ولسمشر د بهرنۍ پالیسۍ له پلي کولو سره د مرستې لپاره نږدې اړیکې دا معنا لري چې دای به د عمل پوره خپلواکي او نفوذ ولري. فکر کوم چې پامپیو هغه څوک دی چې ولسمشر پرې پوره اعتماد لري.
د بهرنیو چارو وزارت ډیپلوماتان تمل لري چې نوی وزیر یې په دغه وزارت کې تشې څوکۍ ډکې کړي او سفارتونو ته سفیران معرفي کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش نن په یو ټویټ کې ویلي دي د رسنیو ازادي د سولې، انصاف او بشري حقونو لپاره اړینه ده. په دې اړه درته تفصیلي رپورت لرو له ګروسته یاوري. خو تر دې مخکې نن په افغانستان کې د مې درېما د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځل شوه چې په تیرو 8 ورځو کې 11 خبریالان ووژل شو. افغان خبریالان دا میاشت خونړۍ میاشت بولي، خو وایي د ټولو تهدیدونو او خطرونو سره سره خپلو مسلکي فعالیتونو ته به ادامه ورکړي. په دې اړه د رحیم ګل څاروان رپورټ اورو.
دا فقیره جونګړه د فرشتې محرم دورانی ده. محرم دورانی د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوزانبرګي برید کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. هغه ل آزادی رادیو سره د خزو د یو پروګرام د چلولو تازه کار پیل کړی وو. محرم دورانی 22 کلنه وه، له شریعتو فارغېدونکې وه. پلار یې وایي چې محرم د هغه د کورنۍ یوازینۍ روزي ګټونکې وه. د محرم پلار محمد شفیع دورانی د خپل لور لپاره د عدالت غوښتنه کوي.
دا که چیرې تاسو داسې لاس دوو کسانو نه قطع کوئ، دو غټو کسانو سره په همدلته دي، دا کسان په همدغو کې دي چې لارې به جوړوي، په همدو غټ موټرو کې دوی راځي، په ډېرو ښه ښه تورو تورو موټرو کې راځي.
دلته بیا د ملي تلویزیون په تالار کې د خبریالانو فدراسیون د دوشنبه په ورځ د قرباني خبریالانو فاتحه واخیسته. دغو خبریالانو ویل چې سږ کال د مئی درېیمه د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ د رسنیو په لاسترالونو نن مانځي، بلکې د تیرو اتو ورځو د قرباني خبریالانو په یاد دا ورځ یادوي او د دوی کورنیو او د رسنیو هم مستکو ته تسلیت وایي.
پروس کال خو د خبریالانو د پاره خونریز کال و، خو تر اوسه پورې چې دا نوی کال سلورم میاشت دی، د ترسایی کال سلورم میاشت دی، د خبریالانو هغه د تاوتریخوالي عادت چې ګورو دا په خپله یو بل خونریز کال د دوی دپاره ده.
اجرایه رئیس بیا ژمنه کوي چې د دوشنبه د ورځې پیښه به سیړي.
شورای امنیت ملي کې دا مسله ما مطرح کړې ده چې دغه قضیه وسیړل شي په دغه طریقه چې هغه د ضعف نقاط چې دي برجسته شي او چې د حل لارې پیدا شي.
په افغانستان کې د امریکا سفیر تیر ماښام له رسنیو سره غمرازي وښوده. د امریکا سفیر وویل ستاسي خپلواکي او په اساسي قانون کې ځای د افغانستان رسنۍ له نورو هغو هیوادونو سره چې په جګړه کې ښکیل دي جلا کوي. په دې غمجنه اونۍ کې ستاسي ملاتړ کوو. نن د یک تلویزیون هم د دوی په یاد غونډه جوړه کړې وه. د یک تلویزیون خبریاله نرګس هورخش چې د خپلو همکارانو په ویر کې ده وایي هیڅ راز ګواښ به یې ونه ویروي. نرګس په دې باوري ده چې مسلک ته به ژمنه وي او تر پایه ژورنالیسته پاتې شي.
ویره نه لرم که څه هم حمله پر خبریالان وشي او سل وار حمله ترورستان وکي خپل مسلک ته ادامه ورکوم. زه یو ژورنالیست یم.
د رسنیو د بنسټونو په وینا تیر کال د خبریالانو لپاره خونړۍ او د سګنی کال د میاشت بیا تر ټولو خونړۍ ده. دوی د خبریالانو د مسؤلیت غوښتنه.
قراتو وایس چې زموږ خبرونه په کوم موجونو باندې خبريږي.
د موږ خبرونه د اف ام په چپو په 100.15 میگا هرتز او په منځنۍ چپه 1290 کیلو هرتز خبريږي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټریش نن په یو ټویټ کې ویلي د رسنیو ازادي د سولې، انصاف او بشري حقونو لپاره اړینه ده. په افغانستان کې په خبریالانو باندې د دوشنبه د ورځې مرګونې برید د خبریالانو په وړاندې د خطرونو څرګندونه کوي. نن په افغانستان کې د ګواښونو سره مخ خبریالان دغه ورځ د خپلو وژل شوو ملګرو په یاد کې لمانځي، او په پاکستان کې خبریالان د رسنیو په نړیواله ورځ رسنیو او خبریالانو ته ورپیښ ګواښونه او ستونزې یادوي. د امریکا غږ نه ګریټ ټاون سیسترن د کارپوهانو سره خبرې کړې چې ولې اوس تر بل هر وخت په نړیواله کچه د رسنیو ازادي مهمه ده. پاموکې رپورټ ته
خبریالان د جګړې په سیمو کې د وسلوالو یاغیانو لخوا د تاوتریخوالي او د حکومت لخوا د فشارونو برسیره خپل کار ته دوام ورکوي او د تاوان پروا نه کوي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې چې په تیرو څلورو میاشتو کې د نهو افغان ژورنالیستانو په ګډون د څلیرشتو خبریالانو د وژل کېدو خبر ورکړی، وایي په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي مخ په کمیدو ده.
خطرونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او د تاوتریخوالي د دې مرګونې پیښې پرته چې د افغانستان په تاریخ کې د ژورنالیستانو پر وړاندې تر ټولو خونړۍ پیښه وه، په ټول هیواد کې د خبریالانو په وړاندې ګواښونه پراخ شوي دي.
په پاکستان کې خبریالان او فعالان د نیول کېدو او جبري لادرکه کېدو ویره لري، او د دې ټولو خبریالانو ډله وایي چې رسنۍ د غښتلي پوځي او استخباراتي ادارو لخوا په مهمو مسلو د خبر ورکولو نه منع کیږي، چې یوه بیلګه یې د پښتون ژغورنې غورځنګ سر لاریونونه دي.
ډیر داسې خلک شته چې آزاد مطبوعات یې نه خوښیږي، د بیلګې په توګه پوځ، مذهبي مشران او په حکومتونو کې سیاسیون.
د دې برسیره نجیب شریفي وایي هغه او په سیمه کې نور خبریالان به له دغو اندېښنو له امله خوشحال نه شي.
دا به د دوی پریکړه کمزوري نه کړي، دوی به خپل کار ته دوام ورکړي، ځکه دوی په کلکه د رسنیو په رول باندې باور لري.
د بې پولې خبریالانو لخوا د کلنی خپور شوي راپور په اساس د رسنیو په وړاندې خصومت نه یوازې په هغو سیمو کې د زیاتېدو په حال کې دی چې دیکتاتوري رژیمونه لري، بلکې په درسته نړۍ کې هم د مطبوعاتو په وړاندې ګواښونه ډېر شوي. د بیلګې په توګه په دې لس کې متحده ایالات 45مې شمېرې ته راښکته شوی. د بې پولې خبریالانو ډله وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تل پر رسنیو انتقاد کوي او خبریالان د خلکو دښمنان بولي.
موږ د ژورنالیستانو په وړاندې د دې لفظي او فزیکي تاوتریخوالي ترمنځ اړیکې وینو، خو موږ دا هم ګورو چې دغه ډول څرګندونو په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په وړاندې څه اغیزه کړې ده.
خو د سپینې ماڼۍ چارواکي دا ادعاوې ردوي او وایي د ترامپ اداره په څو لسیزو کې داسې حکومت دی چې تل خبریالان ورته لاسرسی لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. سقال د میډریما د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې وضعیت کې لمانځل کیږي چې افغانستان تر بل هر هیواد ډیر د مطبوعاتي فعالیت په وړاندې د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی، او ژورنالیستانو اتحادیې د لسګونو خبریالانو د مرګ ژوبلې په ویر ناست. خبریال ذبیح الله غازی په ختیز ننګرهار کې د خبریالانو ژوند ته پام کړی، هغه ولایت چې داعش پکې لوی خطر ګڼل کیږي. پام کوي رپورټ ته.
خپل ځان او ملګرو ته ورپېښو خطرونو تر پخوا څو چنده اندېښمن کړی، ځکه نو اوس د کاري ژوند هر ګام په احتیاط کې دی. ننګرهار کې خبریالان وایي د کابل، خوست او قندهار پېښو له روزګار زړه توري کړي او هر شیبه له کړاو سره ملګري تیریږي.
کله چې یو خبریال د غصب د ځمکو په تړاو باندې رپورټ جوړوي، نو ښکاره ده چې د ځمکو مافیا دوی ګواښي. کله چې یو ژورنالیست د نامشروع اقتصادي ګټې په تړاو رپورټ جوړوي، ښکاره ده چې هغه سوداګر چې نامشروع پیسې ترلاسه کوي هغوی دوی ګواښي. ځینې چارواکي چې غلا کوي یا په عدالتي ادارو کې یا په ولایت کې یا په ځینو امنیتي بنسټونو کې، او موږ په دې باندې رپورټونه جوړوو، دا ولس ته بربنډو، نو دوی موږ ګواښي. څلورم، وسلوال مخالفین او په ځانګړې توګه داعش دلته په دې سیمه کې د میشتو خبریالانو د په وړاندې لوی ګواښ جوړوي او موږ ته سرخوږی جوړ کړی دی.
دا وایي که هر ډله د خبریال پر کار نیوکه لري، نو خبرې ستونزې حلولی شي، نه دا چې ژوند ته خطر ورپېښ کړي. د ځینو رسنیو ولایتي استازي وایي له رواني پلوه زیانمن شوي او آن شپې نارامه وي.
دسی وخت هم راځي چې د شپې تر دوو بجو دوه نیمو درې بجو پورې زویخ پات شوی ما ویرم دی چې مونږ به ټارګټ کیږو سبب ازما څه حل وي حتی کله دم شم خوب مې بیا داسې نه وي چې زه دې په سکون ویده شم خوب کې مې همدغه پېښې کله د نورو خبریالانو مرګ په خوب کې لیدل او کله هم خپل مرګ په خوب کې لیدل.
که څه هم حکومت په وار وار د خبریالانو ژوند ته د ځانګړي پام خبرې کړي خو د رسنیو استازي وایي ژمنې یوازې ژمنې پاتې شوي.
په تیر کې هم دا ستونزې موږ له حکومت او رسنیزو ټولنو سره شریکې کړې وې، اما متاسفانه ژمنې شوي خو عمل پرې نه دی شوی. زموږ توقع دا ده چې د ننګرهار خبریالانو ته جدي توجه وشوي.
خو د ننګرهار ولایتي اداروي د خبریالانو ژوند ته به جدي پام کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د لوګر او پکتیا خبریالانو له حکومت او نړیوال ټولنې نه غوښتل دي چې د افغان خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته ډیره توجه وکړي. دوی دغه راز شکایت لري چې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ لمانځل له دوی سره په عملي ډګر کې مرسته نه کوي. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اړه رپورټ رالیږلی.
د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ نن په افغانستان کې د یوه ژورنالیست سلیم خان صالح چې د لوګر د ولی ویاند هم و د مړینې شاهده وه. صالح تېره اونۍ د لوګر د ولی د مرسیال پر موټر وسلوال برید کې مرګونه ټپي شوی و او نن یې په روغتون کې سا ورکړه. دغه راز د دوشنبې په ورځ په کابل او خوست کې په بریدونو کې لسو خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې. که څه هم افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې پرمختګ کړی خو د لوګر یو ځایي خبریال خان ولی احمدزی وایي چې د خبریالانو د خوندیتوب مسأله خورا مهمه او حکومت یې پوره مسؤلیت لري.
او به حکومت تر اوسه پورې په دې اړه باندې خپله ملامتي هم نه ده اخیستې. په تېره کې هم د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره هېڅ نه دي کړي. اوس کوم له دوی نه موږ غوښتنه کوو دا به هم حاصل وي. خو بیا هم زما نړیوالې ټولنې څخه دا غوښتنه ده او دغه راز د افغانستان له حکومته غوښتنه کوو چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب ته خورا زیات پام وکړي او په 14 کلونو کې کومه لویه لاسته راوړنه چې د بیان د ازادۍ په برخه کې لري دا خوندي وساتي.
د طالبانو تر رژیم وروسته افغانستان ته د امریکا د راتګ له پیله بیا تر ننه په دې هیواد کې د برېښنایي او چپي مطبوعاتو وده او پرمختیا د افغانستان د مطبوعاتو په تاریخ کې بېساری پرمختګ بلل کیږي. په همدې ترڅ کې په ګردیز او لوګر کې نن یو شمېر خبریالانو او دولتي چارواکو د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځله. خو د دوی اندېښنه دا ده چې د دې ورځې لمانځل یوازې نمایشي بڼه لري.
نوم مې خالد د پکتیا کې یو تن خبریال. رسنیو یوازینی هغه چې د هغه دا ده چې بې پریوالی او د ولس د ستونزو راپورته کول او تر چارواکو یې رسول او د هغه تر څنګه د بیان ازادي ده. ولې موږ بیا هم دغه ورځ یو معنوي ارزښت لري د موږ دپاره، خو لیکن د عمل په ډګر کې موږ دپاره کومه په درد نه خوري. ده
په ټولیز ډول د مطبوعاتو د ازادۍ او د ژورنالیستیکو فعالیتونو په مخ کې عمده خنډونه معلوماتو ته په خپل وخت نه لاسرسی او کله ناکله امنیتي تهدیدونه دي. خبریالان دا وضعیت د خورا ډېرې اندېښنې وړ بولي.
فریدالله احمدزی په لوګر او پکتیا کې د پرنس فریس آژانس او ژوندون تلویزیون خبریال یم. سیمه ییز په راتلونکي کې هغه اشخاص چې د خبریال په وړاندې بېلابېلې توطیې او د دوی د وژنو لپاره پلانونه نیسي او یا هغه وژني، دا موږ ته د منلو وړ نه ده. او دا ډېر بد او ډېر ستر جنایت ده چې د خبریال پر وړاندې باندې هر څوک کوي، که هغه هره ډله وي یا هر څوک وي او یا مخالفه ډله وي او یا په دولت کې ځینې کړی وي.
د می میاشتې دریمه نیټه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو تر څنګ په افغانستان کې هم لمانځل کیږي. د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ د لومړي ځل لپاره په کال 1991 میلادي کې د یونیسکو د عمومي کنفرانس لخوا رسمي اعلان شوه او په کال 1993 کې د ملګرو ملتونو عمومي مجمع یې تصویب کړه.
د څو خبرونو په اړه، جمهور رئیس اشرف غنی نن رسمن د نوو برېښنایي تذکرو د توضیح کولو پروسه په اړه پیل کړه. په هند کې د شګو په توپان کې 88 کسان وژل شوي. سپینې ماڼۍ په دوهم نړیوال جنگ کې د اروپایي یهودو د قتل عام په اړه د فلسطین د جمهور رئیس محمود عباس څرګندونې غندلې دي. او امریکایي ماموران وایي داسې ښکاري چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون به نن هغه درې کسه امریکایي اتباع آزاد کړي چې د جاسوسۍ په تورې نیولي وو. د جمهور رئیس د مدافع وکیلانو ټیم غړي او د نیویار پخوانی کاروال روډي جولیانی د فاکس تلویزیون سره په مرکه کې دا خبر تصدیق کړ.
درنو اوریدونکو نیم ساعته خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. په لنډو شیبو کې د دې خبرونه اوریدل مه هیروئ. تر بیا هم خدای مل شي.